السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړی بریدونه چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی په کلکه غندلی دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوي، ویل شوي چې په کابل کې ټول سوالګر راټولیږي او د ستونزو پر هواري کار پیلیږي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کس بزده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. د پاکستاني طالبانو درې یو قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل درې یو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. هغه په دې اړه زیاته کړه
او یاد ټول لوبه ته افغان کرکټ ملي لوبډلې پورا چمتواله نیولې. ان شاء الله چې پایله به ډېره ښه وي او همدار زده کوي شم چې دا لوبه به د کابل پر وخت ماخام 9 بجې پیل شي.
د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لار کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. او روسیه له هغه چې د اروپا ټولنې او چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېل لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کې څو تفصيل اوریدل شي. طالبان د ولس لخوا دودیز محدودیتونه د نجونو د خوندزیو خند بولی.
خو اصل کې لری پرتیسمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور څخه حساسیت لري.
خو د همدې لري پرتو سلګونه زر نجونې په خوا خوندزیو ته تللې او اوس هم دوی خپل دا حق غواړي.
تاسو ولې زموږ حقونه اخیستي دي؟ د موږ خپل حق غواړو، موږ رقم مده کوي.
کابل کې سکل د عاشورا مراسم د جمعتونو او تکه خانو دننه ترسره شول. د نورو راپورونو ترڅنګ به واوري چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي، تاسو په دویم نیمایي کې د ازادي رادیو درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅې کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبرلانو ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډېږي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري. فاصل کی افغانستان لری پرتی سیمو کی خلق د انجنونو ل تعلیم سره نه بلکې د انجنونو ل وتلو سره ل خپل کور څخه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامی امارت هغه کوشش کوي چې ل خپل ټول ول سره په دې حق ل قناعت حاصل کی او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربېره دغه راز په تېرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربېره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. یوه هم د ننګرهار اوسېدونکې ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې حق څخه محرومې شوې دي.
تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډسته وي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه نظر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
بل ورته د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمېر افغانانو د تلو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او ترخوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ شوی دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره جرمني هغه پلان هم نشي عملي کولی چې غوښتلي زیات شمېر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یکشنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2200 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لرې ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لري کې له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګلی کې د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې له تورخم هاخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بې له پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا یې هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خو یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخه یې نیول شوی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. دغه شان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې نوموړي ویلي وو دوی به هر هغه چا ته د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړي چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا یې پر سر 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی و په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستاني و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپوړې مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور له خپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شو. د رویټرز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوې دي. خراساني چې له ټي ټي پی جلای د جماعت احرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یو ترورستي ډله نوموړي او د ده پر سر واشنگټن 3 ملیونه ډالر انعام ټاکلی و. راپورونه له مخې خراسان یو ملګری د اکشن بی په ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یو بل قمندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې د خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویټرز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراساني ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراساني چې ویل کېږي یو وخت پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د غټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اور بنټینګ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه مېشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په کلکه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عاشورا مراسم په افغانستان کې ترسره شول، خو د راپورونو له مخې خپل دغو د مراسمو تنظیمونکو ویلي چې مراسم یې پیکاو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
خواب پرتله د عاشورا مراسم متفاوت و. د بدمرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بیخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلي وو. د ښاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو.
خیلی به مشکل
خو د کابل د کارتي چار سیم یو بل اوسیدونکي چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي سره له دې چې د شیعه میشتو سیمو ټولې لارې تړل شوې وې او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د نمانځنې اجازه ورنه کړل شوه، خو بیا هم په تکیه خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ونمانځل شوه.
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی و او په تکیه خانو کې دا مراسم په ښه ډول وشول، خو ډېره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکیه خانو محدود وي. او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي، خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پیښه نه ده شوې او دوی د شیعاګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی وو.
کومه بده پیښه نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زموږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لاره سره کېدلې.
ښاغلی زدران هم دراز وایي دوی په تېرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د شورا پر مراسمو برید وکړي، چې له دې امله د کابل په سرکاریز او پولیسو خته سیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 38 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره چې جګړه پای ته رسېدلې ده، بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسه له هغه چې اروپایي ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویان وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشوي او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېرې جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی، خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو ستر مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي انریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونې ته دوام ورکړ.
اوریدونکو اوس هم د نوې ناروغي په اړه، په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبه اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مهال و دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و. زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي. د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته د دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا پښخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو پښخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
د ډینګي تبې په اړه مو واورېدل. بل لور ته په هغو سیمو کې د کولرا ناروغۍ پیدا شوې چې په وروستیو کې سیلابونو او زلزلو وځپلې.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو 10 ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ورځې کې 340 نفره دا د کولرا پیښې موږ رجستر کړي دي، ثبت کړي مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول ښه دي، خو یو څو نفر موږ مړي لرو چې هغه کې 15 نفره ماشومان دي او 3 نفره لویان دي. یا د کولرا د پیښې څخه مړه شوي دي.
د اسهالاتو یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي دي. د ګیان یو دیني عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دلې ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داسه خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري، ډیر خلق تر نوفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیخي ډېری وي، خو پر اوروسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نمخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ده کیږي چې به هیڅ زیاته وي. هر ورځ چې موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چینو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دی، ځکه د وزارت نه یو څو 12 ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي لپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بل مسده هلوټرس نومیږي هغه حول ته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوی دی.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښو ډېر دوه تایید کوي. وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. دې په مقابل کې مېږ دی ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دامر لګلی دی چې ولته دی ته په کلي کې ګرځي څیک داسې حالات ولري ولاته یې تدوی کوي. خو په هغه ځای کې د واقعات په حقیقت کې زیات شوي دي.
د ډاکترانو په وینا نس ناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید منځنی او خفیف ډولونه لري او د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکې او ککړتیا پکې ډیره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو جالب راپور د بریتانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرنیانو د څارلو لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. دا ټکنالوژي څه ده؟ اسمت څاروانې درته وایي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو څیره پیژندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سږ کال له مني څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 5 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرنیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبرې تو کی هم ورو پای تر رسیدي. دوی منی مای کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي. خو اوس ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کې سره سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو. څخه پاره مو زه د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت مو ویډیو غان کولای شوی پد بل ویډیو غان اوس خبرې دلو بیا ختمونه شو کړو. راته سده پدل کې شو پات کې څوک نه نو به ویډیو غان نه کړی. سخت ویډیو غان کړی چې به کړی. خو ما مستر نست چې ته ته ولې ژم.
نو اسلامونه منه احترامات ته زه د ویډیو ټول کارمندان او کارکون کو ته هله د چشبوی ز محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوی. د بدبختانه به دوام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشول سړی وي. نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوی ده. نو باید هغه ته ورکول سي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالی نه ورور عدل ته چې دا کوم مواد راځي ولسوالی له دا وړه راځي. دا خو اسې یو کړه او راځي. دلته ورور د کلو خلکو په ټولو خپل مینځ کې ډېرې سختې لانجې دي. ان دې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل مینځ کې وران هم کړي دي. خلک پرې وران شو. په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالی ته ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. اوسې سم سړی ته نه رسېږي. غریب غربه ده. خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل مینځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یادې سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11
سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 دووشت یولس سلروشت دو سو یو
دویمه نیمایی تا ورسیدو په افغانستان